هم په کابل کې لاس بجې شوې. په رواني وسط کې به د مثلث اوومې ورځې خپرونې واورئ. خو تر هغه مخکې خبرونه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول وایي د یوې تګلارې له بشپړولو وروسته به د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 رایسارو کړل شویو کانټینرونو د لیږد بهیر پیل شي. خانجان الکوزي پرون وخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ممکن دا کار څو ورځې وخت ونیسي.
هغه کانټینرونه چې په ممنوعه لیست کې دي هغه به نه راوځي، هغه چې په ممنوعه لیست کې نه دي هغه به راوځي، او هغه به د یو پروسیجر له مخې نه د سکاټ سره سم په کانوایی په شکل باندې راځي. نو په دې خاطر باندې پروسه نه ده شروع شوې او څو ورځې وخت غواړي.
ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د شاوخوا 3500 کانټینرو د لیږد بهیر به د شنبې په ورځ پیل شي. په کراچۍ کې لږ تر لږه د دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4000 کانټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر پر درېیمه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستل، خو افغانستان هغه رد کړي وو. د هلند حکومت وایي په حق کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یو کانفرنس کې چې د نومبر له شپږمې تر اتمې جوړ شوی و د یو لوړ پوړي طالب چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هلند روغتیا وزیر ارنس کیوپرس چې د طالبانو د خوړو او درملو ادارې له مشر عبدالباري عمر سره یې د اخیستل شوي عکس خپرېدل لنجمن شوي، پرون په خپله یک شبکه کې ویلي دې کانفرنس کې د عبدالباري عمر د ګډون په اړه څېړنې روانې دي. ویل شوي ښاغلي عمر د حق د کانفرنس په څنډه کې د جرمني په کولن کې د افغانانو په یو غونډه کې هم برخه اخیستې او هلته یې د خپل حکومت په ملاتړ وینا هم کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت یې د طالبانو د چارواکي ته ویزه نه ده ورکړې او له سفر څخه خبر نه وو. په تخار کې د افغان ښځو د اعتراضي غورځنګونو خپلواک ائتلاف ځینو غړو پرون په یوه اعتراض کې د نیول شویو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغو ښځو چې شمېر یې 14 ته رسېږي او په یوه سرپټي ځای کې راټولې شوې وویل چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د ښځو په وړاندې خورا سخت ځپونکي اقدامات کړي. د هغوی له ډلې یوې خپل پرېکړه لیک ولوست.
طالبان د خپل تیاره تاریخ په تکرار سره نه یوازې د بشري حقونو له کرښو اوښتي، بلکې نړۍ ته خپل تیاره او له تاوتریخوالي ډک اقدامات اعلان کړي او د ښځو په وړاندې هیڅ ډول جنایت او خیانت نه دی سپمولی.
طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړي پریسا زاده تیر سه شنبه په کابل کې ونیوله. د طالبانو حکومت لا هم جولیا پارسي او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیژه صدیقی او رسول پارسي په ګډون ځینې فعالان لا نه دي خوشي کړي. مصر پرون یکشنبه د غزې تړانګې پر یو ښوونځي چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کوو د اسرایلي ځواکونو حمله په کلکه وغندله. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا د فلسطیني وګړو په وړاندې یوه جدي سرغړونه ده. د اردن د بهرنیو چارو وزارت هم دا د اسرایل د وحشتناکې روانې جګړې یو بل مورد ګڼلی او په وینا یې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. راپور نه وایي ګڼ کسان پرون شنبه هغه وخت ووژل شول چې د غزې تړانګې په شمال کې د ملګرو ملتونو پر یو ښوونځي د توغندي حمله وشوه. د حماس ټلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اسرایلي ځواکونو او حماس ټلې ترمنځ پروانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو کسانو شمېر 2300 ته رسیدلی. او نن د کرکټ د 2023 میلادي کال د 500 نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوربه هیواد هند له استرالیا سره پیلو بکوي. د هند احمد آباد د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د غلوبه نن د کابل پر وخت ماسپښین پر 1 بجه پیلېږي. په نیمه پیلو به کې هند وتوانېد نیوزیلند ته ماتې ورکړي او استرالیا جنوبي افریقا ته. د کرکټ د سږکال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر په 19 ختمېږي. افغانستان چې په دغو سیالیو کې ګډون کړی و 4 لوبې وګټلې خو 15 یې وبایللې.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي؟ د ازادي راډیو د مثلث په دې خپرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 4000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1,000,000 هغه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړی ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمیره 3 میلیونه او شاوخوا ولکه اټکل کیږي له پاکستانه ووځي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې 1,300,000 افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتي اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمیر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمیر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډیر دروند شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبې په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او که مو خپرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ لاري عبدالقدیر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت پخوانی سلاکار او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. مدفی صاحب، لکه څنګه چې مې په دې لنډه مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو راایستل به له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اغېز وکړي؟ څه اټکل کوي؟
په پاکستان کې یو سیاسي بحران دی، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغلی دی، د دوی وظیفه دا ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمینه برابره کړي. مخکې له دې نه چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټې کار چې دی د ترهګرۍ سره مبارزې او کم نوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټې کې د پاکستان د فوج او د عبوري حکومت مشران او خصوصا مشرې لومړی وزیري او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټې پریکړه دا وه چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستوي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولېږي یو منظم پلان او یو منظم استراتیجی او یو منظم آمادگی او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرور او هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي، دوی باندې د فشارونه راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغې کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه د ډیورند کرخې په امتداد باندې مونږ کلون نه کیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت د کرخې دواړو خواو ته خلک چې د غلري او اړیکې لري، او دا ژورې اړیکې زموږ په اقتصاد باندې د دواړو برخې هغه سیمې چې دي په هغه اقتصاد باندې ډېر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړه چې د افغانستان په صادراتي اقلامو باندې بندیز دی، او دا بندیز په داسې حال کې وضع کیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. وروسته له هغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او ازبکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله، او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري، او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې دی د افغانستان له لارې نه کیږي. نو اصل کې مسله دا ده چې کومې ننګونې چې پاکستان ورسره مخ دی، د هغې ننګونو د مهارولو لپاره دوی دا اقدام وکړو. دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کوم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډېر زیات احساساتي دی او ډېر زیات د شرایطو از مکنی حقایق
مننه متصب ته پاکستان مننه دی پاکستان اختبل مومن صاحب نه پښتنه کوم مومن صاحب تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به له اقتصادي پلوه پاکستان ته څه ګټه ورسي
ګټه نه زیاتل ته کې خلک د تاوان خبره کوي د ګټه خو دغه یو عام خبره کیږي چې افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال نه لده کېږي دوی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي که پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر روپې نه کو دوی په 5000 کې دا خبره بکې دی خو دوی دا و چې کله نه افغان کډوال لو وستل پیل شوې دي د پاکستان نه نلته کې چې کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلي کاروبارونه دي دا خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي نه غوې چې اوس هغه کسان هغه مزدوران چې موږ سره بدلته کې کار کوو هغه لاړل نو دا غوې زل اوس په چانه دي نیولې زمونږ کاروبار د هوټلینګ چې کوم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی دوی دا خبره کې ځکه چې هغوی خپل گاوکونه لرل دغه هغوی خپل هوټل یې لرلې هلته کې د هغوی سره ډېر خلکو روزګار تړل شي
پنجاب کې ځینې سیاسي کتونکي چې ما اورېدلي دي هغوی بیا دا وایي چې د افغانانو له تګ وروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي ځکه دوی وایي چې د بیکاري کچه په پاکستان کې ډېره لوړه ده نو څرنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خو تاسو څرنګه
پنجاب خو ته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې دوی روزګارونه خراب کړی دي چې افغانان لاړ شي د روزګارونه به سم شي خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي دغه سره ډېر خلکو روزګار ترلاسه شوی دی چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابېږي به د شاتو مچو چې کم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پختونخوا کې نو زه تاسو ته خبر پختونخوا خبر وکم نو ولته کې شوخه 15000 نه والا تر د 40000 پوري د شاتو مچو پرمونه دي باغې کې نیمای چې کم دی هغه د افغان کډوالو دي نو چې دوی لاړل نو دا غي سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خبر پختونخوا د شاتو مچو چې کم اتحادیه ده د پرمونو دا غوښه زما خبر شوی ویني هغه ویل چې دا محل د شاتو مچو کاروبار اتیا پیسه ده خراب شوی دی اتیا پیسه ده او دوی دا خبره هم کوله چې کومو د بیری د شاتو من چې بو هغه په یو لک پنیو هغه وس 50000 تر رقم شوی دی او غټه وجه دوی دا خی چې د کی به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو څخه خبرو کړ په پنجاب کې نو هغه و چې د شاتو یوې پلیټې مانیزمن خرچه راځي 6000 روپۍ نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زه تاسو ته په 2000 درکوم ځکه چې زه خو زما نو ما په 6000 خرڅه راغلم خو په تاسو په 2000 خرڅوم وی غوړه ته وی چې نه اسه موږ ته پاتې کیږي نو ولې نه په پیسو واخلو هلته کې دا سه حالت جوړ دی دغه سبه دوی دا خبره هم کوله چې پرس کمنګ د چا پټی ته د شاتو مچې وړو نو غوړي چې حکومت به موږ تنګې او تاسو شاتو مچې دلته مراوړي نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی سو د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی
مننه مومنصب د کډوالو یو شمیر راستنیدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي دي د دوی څرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث ته دوام ورکړو
هغه په حقیقت سره ډیر پاتې سول صرف ما چې د 15 جې ښکار کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرځ در ټول کې انور مې ګرځ کپنکا او کپرې جوړای شان و ما په زینه د لودای چې مارا وړي وای په ګاډی کې دغه یو څو غټي میراوړل یغم د دې د برکت سره کور ودان د به مشکور ودانې ودان پر سر 15000 واخستل او د غټي پر سر ټوټل 6000 لزر واخستل
دوی ورځې دوی ورځې باندې وبیا چې کس براله بل به میاست 2000 راکې 15000 راک بل به پرچره باندې کار مستر پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچره باندې کار کړو بیا بلته باندې 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 ورول بیا به 15000 وخ راکې بیا چې بیرای لا کړو دوی ورځې په کور کې ناس یو شپه سبب لاټ بیا به ونیو بیا په پیسې سره واخسته دغه ځګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځې تیرې کړه غزګو دل دل ترالو اسلام اباد کوم دغه حال دی پنجاب کوم دغه حال دی لاور تر خلاص ټول لکه دا ظلم کې داخله
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی کا کډم باید برابر کی کور نست زمينه د خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې دغه زمينه په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کډي ځای په ځای کو مونږ سره د عمرسته و کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کړو په کورو باندې چا پیرا وهلې یا موږ په خپل کوڅه ته براو او تو کور به پاتو بو به تل بیا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساتي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل چې نه مودغه پاتو
متفسب افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي
وغوی دا شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چزو هلته مو خو فرزن دو درې کوټې درلودلې، اوس هم نفوس زیات شوی دی، ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري، ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي، له افغانستان سره یو مخ ناآشنا دي. دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلو نه فرزن یوه کلي ته فکر وکړئ چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي، دې کلي ته زر کسان نور ورځي، د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې؟
په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي، یو خو متاسفانه هغه ریسیټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کېږي. عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډېر محدود دی، او په اوسني شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی، دا به په اوږد مهاله کې ډېرې زیاتې ستونزې را پیدا کړي. خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډېرې زیاتې دي، د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې که بحث وشي. په افغانستان کې که چیرې تاسو ووینئ دغه سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې وي، په شل کاله کې هم موږ هغه داخلي بېځایه شوي ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولی و، او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف و، دې هم یو منفي تاثیر دا و چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې. خو که تاسو په دې وروستي دوه کلونو کې وګورئ، اکثره هغه داخلي بیزه شوي چې دي هغوی بیرته ستانه شوي دي، چون هغه شرایط د ستنېدو چې کوم هلته دي دوی لپاره دا دي چې هغوی کولی شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله و دوی هلته پر ځای شي. بل مهم مسله دا ده چې د یو منظم ریسیټلمنټ یا د ځای پر ځای کېدو یو برنامه نشتون په اساس مانی دا په لنډ مهال اوږد مهاله کې ستونزې راولاړولی شي. یو بل غټ ستونزه دا لیدل کېږي چې دغه کوم کسان چې راځي د دوی دغه آیډنټیفیکیشن پروسس چې دی یا دغه د هویت پیژندنې کومه پروسه چې ده دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې په لسګونو ترهګریزه ډلې هلته چې دی په دغه سیمه کې چې دی فعال وي، او ویره دا چې دغه ډلې به په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دی چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري، او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي دا به په کومو برخو کې ریسیټلمنټ یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کوم ډول وي. نو د دې هغه اقتصادي او هغه ټولنیز منفي نتایج چې دي هغه په افغانستان باندې بدون له شکی. مګر مهمه مسله دا ده چې کچېرې افغان کډوال وستل کېده لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله، کوم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود د 3 میلیارډ ډالر پورې سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده، همدغه شان په لسګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغوی هلته چې دی هغه خپل وسایل نشي را انتقالولی، او دې لپاره برنامه نشته. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کوم هغه پوینټس چې هغه 45,000 ته په دې اخرو کې ورسېدل، او د کرنسۍ یا د هغه اثارو هغه ترتیب چې وګورئ په پاکستان کې ډېر زیات منظمه دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کومو کډوالو هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کومې ډالر مانی وو یا مثلا کومه سرمایه چې هلته هغوی په مختلفو برخو کې وه هغه چې دی
مدفي صاحب په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د پاکستان اثاري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالرو کمی دي فعلا، او په روان کال کې دوی څه باندې 40 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډېره معقتي وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه، بالکل نه، ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ، مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی، د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې د هغې په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغې باندې بندیز ولګو، مګر په منرالونو ونه لګو بندیز. او همدغه شان هغه کډوالو چې هلته تر تیرو څلوېښتو کلونو کې فوق العاده خسر مای ګزاریم شوې ده، تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کوي. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغوی ډېر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده، او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې واړو سره نشي یو ځای کولی. نو بدون له شکه چې په پاکستان کې کوم سرمایه چې د افغانانو قید ده، دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خداسې ده چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوئ، تاسو به انډستری لرئ، تاسو به ماینینګ لرئ یا معدنیات به لرئ، تاسو به صادرات او واردات لرئ، تاسو به چې د خارجي سرمایه ګذاري لرئ. نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کوم حالات چې د پاکستان اوس دی او کوم اقتصادي وضعیت چې دی، او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم دی، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی به ویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت دی، دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت ته راغلل، دوی مذهبي ګوندونو وویل چې دا د فتح مکې سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده، او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډېر ښه خبر دی. او حتی دوی خواږه وویشل، حتی هغه پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم وو هغوی خوشحالیانې هلته کوله چې په افغانستان کې د دوی د خوښې حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دې نه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې دی، افغانستان چې کوم اقتصاد دی، دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت باندې. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړه شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زیاده بلدینه چې دی محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کوم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې هغوی ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کوم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
د پاکستان په برخه کې، البته د پاکستان سرپرست ریاضم تازه هم دا خبره کړې ده، د چهارشنبه پورې وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وي ستونزې نه شي ورسره هوارېدی. د سیاسي اړخ ته راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې مومد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسیون، حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره همدا لاره ده چې له منځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي، دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوشړل، او لکه څنګه چې مدفی صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراضه شول، نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي. له منځنۍ اسیا سره به د دوی دغه هیلي خرابې نه کی خلک څه وایي؟
منګه د خانجان الکوزی سره وخت چې ما یادونه وکړه، د غوښه من خبرې شوې دي، د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی، هغه د اسلام آباد په دوره باندې، نو دا غوښه سره چې زما خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره، کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویل چې منګه د غپلاوی چې کوم اسلام آباد ته تللی و، نو منګه په دې کې پاکستانی چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغه سبب د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان وړل کیږي. دغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړه که پرس کا تاسو دغه رویه روانه وا، او تاسو دا کنټینر چې دی په کراچۍ بندر باندې کمی گیری دي، شاوخوا 3000 کنټینر دي، کدا نه را خلاصوي او دغه سي استاسو دغه رویا دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي نو د سره باز مونږ دغه کاروبارم اغیزمن شي او ورسره ورسره کې دې شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې مونږه چا بهار ته ایران دلاري دغه هرڅ شروع کو او هغه دا خبره هم وکړه چې د پاکستان کپرس کا دا هرڅ کوي نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا نو د دې سره هغه تړون هم اغیزمنې دي شي چې کوم دوی د مرکزی اسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کوم دا مرکزی اسیا سره هغه د افغانستان لار ده نو که پرسکا دغه هرڅ کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو سره افغانستان چارواکو سره د کینیا او دغه سي مرکزی اسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي نو هغه هم دغه خبره وکړه چې یو خطر تجارت خبره کوي بل خو استاب دغه رویه ده نو د سر زمونږ له تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابيږي او موږ به مجبور یو افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لار خپل کړي
مخکې ته چې مفتي صاحب ته ورشم د بشری حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخي د مسولې دربار څرګندونه لرو چې دا لاسدي رډو سره شخې دلې دا وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډیر خرابولای شي.
Well, you know, I lived in Pakistan for 4 years and
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تپیس څومره ژور دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیان ګالي دي ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان طبیعت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای پزای شي. کله چې فرمان نه غي چې د خلک دی وستل شي د دوی د زپل کېدو زمينه نور پسې لا برابر شوه.
متفسر برته د دې دوه هیوادونو هیوادونه چې کله په خپل منځونو سره روابط لري د سیاسي برخې ته کې راشم دا روابط د حکومتونو په سطحه نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخت وروسته نه وي او کچرته د په ځای نواز شریف راغی بیا په څو وخت وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي بل حکومت پر راځي لیکن دا کوم چلنج روان دی دا چلند د دې بایس کې شنسه هغه پروژې لکه د کاسازر پروژه لکه د ټاپی پروژه لکه د منځنۍ اسیا ته د پاکستان د مالونو تګ لکه له افغانستان حتی تر هند او تر ګوادر پورې هند په خپل په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبور دی. یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټول سیمه ورته مجبور ده. چین ورته مجبور ده. دغه اوس چین د میلیارډونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لار ورته ورکړي. دا ټوله دغه سي پریکړه متاثره کوي نه له سیاسي پلوه
ډیر مهمه ده. منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې دا د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده د دې د سرته رسول لپاره تعهدات پکار دي او تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنت چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شو په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دا غا صادر شي او همداشان مرکزی اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله افغانستان دغه فسیلیټیشن برابرۍ پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي هم پالنه کې چې دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې ټاپی کاسازر پروژه همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلې دي له یو بل سره او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي چې په هغه کې کلتوري اړیکې هم شامل دي په هغه کې چې د ٹریڈ ٹرانزیٹ او د ویزو او دغه پروسی هم شامل دي. دا فوق العاده متضرر کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملی نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی آسیا ته ډیر نږدې لارې لري. چابهار چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوی دی هلته هغه کې کار شوی دی. زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادي کوم ضرورتونه چې دي هغه پوره شوي دي.
او په روسیه کې ایران بیا هم تیاری شوده لده سه چابهار با دی افغانستان پا واکی ورکوی؟
بلکل. نو اصلا مسئله داده مثلا دی تجارت پا برخه که چه کل هم دغه سه شرایط پا اغا وقت که پا 2014 و 2015 که هم دغه شان یستون زرا پیدا شده و دی پاکستان سره پا دی ترید اگریمنت که پا اغا وقت که هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وختل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکه جوړی کی ترڅو دغه تجارت چې د مخ دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله ده چې د کرخي په امتداد کې چې کوم قانونه میشتي د دوی اړیکه ډیر زیاتې ژورې دي او دا ډیورن په کرخي په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخي دواړو خواو ته چې کوم قانون دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیره مننه. محمد صاحب له تاسو هم مننه کوم. اوریدونکو هم منندوی یم چې دا بحث تر دې شېبې راسره ولید. خدای مو مننه.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سید شنواره مولوی به بلی و مې ورسره هر کله کو. دا ونی د یو افغان پهلوان د غربت وطني منیوخ کې ګوري. دا سین انقلاب هم را روان دی چې ستاسو په لاسو کې وسنی زیرک ټلیفونونه به درنه واخلي او د سینې د جیب په ځای کې به نوي هوښیار ډیوایسونه در سره ګرځوي. د نړۍ شاوخوا 200 کسیز لوی کورنۍ هم را سره ویني. د سالنګ لاري رغنیز چاري او نور ډیر تاو د سیاسي ټولنیز مسایل بر سره واوري. خو د اومې ورځې پیل د تیرونې له مهمو سره ټکو. طالبانو ته د پاکستان د صدر اعظم نسړیدونکو غوسه. انور کاکړ وایي افغانستان سره هغه وخت اړیکې خکېدای شي چې مشروع نظام پکې راشي. بل خو تیر اونۍ د ملت پالو سترګې هم پاکستان ته سره وي.
د پښتون افغان د تذلیل لپاره د بې کوره کولو لپاره نسکوړې راپورته کړې دي.
سیگار او پر طالبانو د مرستو د هایفو مایل تور وای هغه ډله چې افغانستان کې بسلی کنټرولي دغه واد کې نړیوالو مرستو نه هم خورد بورد کوي. پاکستان ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی سفر. نورالدین عزیزی د پاکستان افغانستان او ازبکستان ریل پټلۍ لاسلیک کړي. څارونکي وایي تر ټولو مهمه پاکستان سره د کراچۍ د بندر د ستونزې حلول دي.
نو په ټوله کې کدا کنټینرونه هم نه راخوشي کیږي او بیا جریمې هم نه معاف کیږي. نو څنګه چې کورونا کې ټولې ناستې فرمایشي او نمایشي وي اوس هم دغه ناستې به بې فائدې او بې ګټې.
او په قطر کې ګرو پاتې د افغان موټر جوړونکي تور خامار. علی رضا احمدی وایي د ګمرک د مصارفو نه پوره کېدو له امله د قطر نندارتون ته وړی موټر ته عمل ته پاتې دی. بیا هم خراغلی د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په یو تازه وینا کې ویلي له افغانستان سره اړیکې هغه وخت رغېدای او ستونزې حلېدای شي چې دغه یواد کې یو مشروع او مسؤل حکومت رامنځته شي. نوموړي د پاکستان د پالیسۍ جوړونې تحقیقاتي انسټیټیوټ په کوربتوب د مرګلې ډیالوګ ته وینا کې هیله ښودلې ده چې افغانستان کې ثبات راشي، خو په عین حال کې له افغانستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج له پریکړې هم دفاع کړې ده. بلخوا په سویلي پښتونخوا کې د ملت پال ګوند مشر خوشحال خان کاکړ بیا په یوه تازه غونډه کې ویلي پاکستان د افغانستان د بربادۍ لپاره یو وار بیا مټې رانغاړلې دي. هغه ویلي پاکستان په افغانستان کې د یو مشروع نظام پرمختګونه نشوای زغملی او طالبان پرې مسلط کړل.
دا د افغانانو پرمختګ نشو زغملی، نو یوارې زموږ هغه افغان وطن هم ملي سټیټ یې ونړولی. دا افغانستان نوم چې موږ پر نازېدو هغه نوم یې له منځه یوړی. پوچونه چې د افغانستان د خاورې د افغان ولس او د ده د وسایلو دفاع چې کوله هغه پوچونه هغه ادارې له منځه یوړې.
انوارالحق کاکړ د طالبانو له بیا ځل واک ته رسېدو وروسته لومړنی پاکستاني چارواکی ده چې د طالبانو د غیر مشروعیت خبره راپورته کوي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو واک ته د طالبانو په رسېدو خوښي ښودلې وه او عمران خان حتی ویلي وو چې افغانانو د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. د پرځول شوي جمهوریت لوړپوړي جنرال او د متحد جبهې مشر سمیع سادات د امریکا کانګرس ته وینا کې ویلي دوی له امریکا مادي مرستې نه غواړي بلکې سیاسي ملاتړ ته په تمه دي تر څو د افغانستان ځینې ګاونډیان مجبور کړي چې دوی ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د فعالیتونو پیلولو لار ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو بیا واک ته رسېدل و چې ټوله نړۍ کې حماس او نور توندلاري زړور شوي او په وینا یې چین هم اوس افغانستان کې د معدنو په چور کولو لاس پورې کړی دی. دا ناسته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې وه، جنرال سادات ورته په وینا کې ویلي افغان خاوره یو وار بیا د ترهګرو پر روزنځای بدله شوې او طالبانو نږدې 16,000 القاعده وسلوال پکې ځای پر ځای کړي دي.
موږ له امریکا دا نه غواړو چې موږ سره په میدان کې وجنګي، موږ یوازې د دوی سیاسي سپورټ غواړو. موږ بیرته د هیواد ته ستنیږو. افغانستان د نورو هیوادونو په څیر تل د سختو ستونزو سره ښکار شوی، خو بیرته هر څه سم کړي دي. موږ به خپل هیواد آزاد کړو.
جنرال سادات اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس اشغال شوی بللی او زیاته کړې ده چې له سقوط وروسته افغانانو په ګڼو برخو کې زحمتونه لیدلي دي. هغه زیاته کړې په امریکا کې د طالبانو پر رابطه د ناباوریو لړۍ پراخه شوې او له همدې امله په کانګرس کې د وینا لپاره بیا هم وربلل شوی.
زما مشوره ورته دا ده چې د دې خبرونو لاس واخلي، فقط نورې لارې چارې ولټوي چې هغه د سولې وي، هغه په هغې کې نړیوال کومکونه وي، په هغې کې د ولس د دوی سره ملاتړی وي. په جګړې په لاره کې د دوی سره هیڅوک ملاتړ نشته او نه به وي. دوی خپل وخت ضایع کوي، خپل ځان تیر باسي، بل هیڅ خبره نشته ده.
او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سر مفتش وایي طالبانو د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي یا یې له یوې زیاتې اندازې د ځان په ګټه کار اخیستی دی. جان سوپکو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې ویلي د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړې چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه جدي پوښتنې وشي. د نوموړي د راپور په اساس له یو لړ موسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې ده چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالر د مالی او نور مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي. د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یوه برخه کې دا هم ویلي چې څوک په افغانستان کې وسلې کنټرولولی شي مرستې هم کنټرولوي. نوموړي همداراز ادعا کړې ده چې طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو بیا د جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه وویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو تمویل هم رد کړی دی.
خیریه بنسټونه چې طالبان ته پیسې نه ورکوي د طالبانو لخوا نه د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کیږي، او یا په ځینې مواردو کې موږ د دې شاهدان هم وو چې مطلق کارونه یې په ټپه باندې تراولي او کار ته اصلا اجازه نه ورکوي. نو د دې ستونزې تر څنګ بله ستونزه دا ده چې طالبان په خیریه بنسټونو کې خپل افراد او اشخاص ګماري، او د دغه ګمارل شوو افراد اشخاص په واسطه باندې د خیریه بنسټونو څخه مرستې راوباسي او بیرته په خپلو خلکو باندې ویشي.
او پاکستان کې د افغان کډوالو دراشړلو پر سر اعتراضونه لسړکونو او محاکمونه د دې هیواد قانون جوړونې تر کوره رسیدلي. د پاکستان د کورنیو چارو موقت وزیر سرفراز بوکټی وای تروسه 290,000 افغانان په خپل رضا هیواد ته ستنه شوي او یوازې 8,000 کسان چې د غیر قانوني اقامت په جرم باید لومړی زندان ته استولي وای خو دوی د نرمخ لمخې د لیکت کمپونو ته استولي او هلته به له پوره درناوي وروسته ستنه کړی شي. سرفراز بوکټی ویلي افغانستان چې دا مهال هیڅ نه لري هغوی هم پاکستان وګړو ته د غیر قانوني اقامې اجازه نه ورکوي، مګر پاکستان دغه افغانانو ته ویل غواړي چې پاکستان کې هر ډول اقامت کوي په ویزه باندې راشي.
جناب چیئرمین، د نړۍ په هیڅ کونج کې داسې نشته چې څوک دې د یو چا هیواد ته بې اسناد ولاړ شي، هلته دې په خارونو کې میشت شي او کاروبارونه دې پیل کړي او ټیکس دې هم چاته ورنکړي. تاسې همدا اوس افغانستان ته بې ویزې نشئ تللی، ولاړ شئ هم د ویزې نه وروسته له تاسې څخه د یو سوداګر او یا لوی سړي ضمانت غوښتل کیږي.
خو بل خوا د پاکستان د سنا مجلس یو شمېر غړو د افغان کډوالو له شړلو سره مخالفت ښودلې او د اسلام آباد د اقدامې د دغه هیواد له قانون څخه سرغړونه بللي. د طالبانو د حکومت پلوي سناتور مشتاق احمد خان ویلي د کډوالو د شړلو په اقداماتو کې په لوړه کچه د بشري حقونو څخه سرغړونه شوې او برناحقه جایدادونه او کاروبارونه غصب شوي دي.
موږ غواړو چې افغانانو ته یو ځانګړی مهالویش وټاکل شي. دا اوس تاسې ورته ویلي چې 50,000 کلدارو نه زیاتې نه شي وړی، د دوی جایدادونه دلته پاتې کی، کاروبارونه دي، دا چا ته ورکوي؟ څوک یې ترې واخلي؟
جیسے کہ یہ افغان مہاجرین کو جس طرح پکڑ کے زبردستی بھیج رہے ہیں، جناب یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 40 سال پہلے انہی لوگوں کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو اربوں ڈالروں سے نوازا.
آیا تاسو هغه خبرې هېرې کړې چې افغانستان ته مو 15 او 16 صوبه ویله؟ آیا تاسو د اسلام او د ورورولۍ خبرې چې د افغانانو په اړه مو کولې هغه مو هېرې کړې؟ ستاسې هغه پښتونولي چیرته لاړه چې تاسې به ویل د افغانستان خلک هم پښتو وایي او دلته هم ډېر برخه خلک پښتو وایي او دوی په خپله خاوره باندې پراته دي؟ آیا دا ټول شیان هر څه له تاسې هېر شول؟ افغانانو سره دا کار د کولو دی؟
او د پاکستان په سنا مجلس کې د افغان کډوالو د جبري خراج او د هغوی د بې عزته کولو په تړاو غبرګونونه داسې مهال راپورته کیږي چې کابو یوه میاشت وشوه په چمن کې د دغه هیواد د وروستۍ او افغان کډوالو ضد پالیسیو په غبرګون د ملتپالو د ګڼو لوریو غورځنګونو او ګوندونو پر لټ روان دي. دا پرلت چې ورځ تر بلې پراخېږي، تېره اونۍ ورته محسن داوړ د پاکستاني پولیسو لخوا ورپرې نه ښودل شو، خو د علي وزیر د پي ټي ایم د نورو غړو او ملتپالو ویناوي په ګډونوالو کې نوی شور او زوږ اچولې. علي وزیر دغه پرلت ته په وینا کې د افغان کډوالو او پښتنو د زورول کېدو په تړاو د طالبانو چوپتیا ننګولي او دوی د محکومو خلکو په ملاتړ راپورته کېدو ته بللي دي. سردار عنایت الله خان کاسی بیا دې پر لټ په وینا کې د سویلي او کوزي پښتونخوا خلک د محکوم افغانستان برخه یاده کړي او زیاته کړي ده چې د پروژې لپاره جوړ شوی هیواد پاکستان به تر پایه د پښتنو له ژغورلو لاس وانخلي، خو د افغانستان په کډوالو یې ځکه احسان نشته چې دوی دلته خپل خوړلې او خپل کاروبارونه یې کړي دي. د پاکستان د نظامی ادارو له بنده را خوشی شوی ملت پال حنیف پشتین بیا ویلی دا خبره باید ونه شي چې افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت جبري کېدل ختم شي، بلکې هغه زیاته کړي دوی حتی د ډیورنډ کرخه هم نه مني. نور فعالانو بیا د پاکستان حکومت ننګولې چې که افغانستان سره د پښتنو لارې په دې بهانه تړي چې ګواکې ترهګر په دغو لارو راوړي نو دا منطقي نه ده. مولوی مصطفی آغا جان بیا تور لګولی چې د پاکستان ادارو د پرلت له امله د دې ښار لوی پښتانه سوداګر هم په پټه له کوره باسي او نامعلومو ځایونو ته یې بیایي.
افغانستان سدلته د شتګر دا وړي پاگل بی وکوپ دا د شتګر پنجاب له ولې نه ځي، دا د شتګر لاهور له ولې نه ځي، دا د شتګر ایران منډي له ولې نه ځي، دا د شتګر چین له ولې نه ځي،
آسمان رنگ کدل تو ہر دندک پاسپورٹ پیو صورت نہ سر منو ٹول بدا پیسا لکھو
بلخوا دغه غونډه ته د توندې وینا لامل یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی علي وزیر د پاکستانی ځواکونو لخوا نیول شوی دی او نامعلوم ځای ته انتقال شوی. علی وزیر چې میاشت نیمه وړاندې راخوشې شوی و د چمن پر لته وینا کې د پاکستان حکومت ګواښلی چې نه یې حکومت ورسره مني او نه یې هم د ډیورنډ کرښه منلې، بلکې دا هر څه به یو وخت له منځه وړل کیږي. هغه زیاته کړې د پښتنو ایالتونه د افغانانو خپله خاوره ده او د کډوالو په نامه له دوی ځمکې او کاروبارونه غصبول به ورته بدې پایلې ولري. علي وزیر زیاته کړې پاکستان د ډیورنډ په کرخه دروازې د کوم ښه نیت له مخې نه دي جوړې کړې، بلکې د ده په وینا دا دروازې د پاکستاني جنرالانو لپاره د قاچاق برخه کې اسانتیاو لپاره جوړېږي. هغه د طالبانو حکومت هم ننګولی چې د ده په وینا پاکستان خو پرې افغانستان کې شریعت حاکم کړ، مګر د طالبان پوښتلی دي چې پاکستان کې کله شریعت راوستل او جهاد پیلوي. لدی وینا سمدستی وروسته په سویلی پښتونخوا کې دغه د نیولو ناکامه هڅه وشوه، خو د پی ټی ایم د غړو په وینا علي وزیر غازی خان دیرې ته پر رسیدو بیا محاصره ونیول شوی دی. پاکستان هر وار علي وزیر په دې تور نیولی چې د دغه هیواد د ادارو پر ضد د خلکو د پارولو بیناوې کوي او دغه حکومت ته ولسی انتشار جوړوي. او تیره اونۍ بله خبره دا وه چې د افغان کډوالو د راشړلو د جنجال په اوج کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د افغان ټرانس ریل پټلۍ پروژې په تړاو ناستې لپاره اسلام آباد ته تللی. دا ناسته چې د اسلام آباد، ازبکستان او طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، په پای کې یې د درې واړو لوریو لخوا د همکاریو یو تړون هم لاسلیک شو. پاکستان له دې ریل پټلۍ غواړي چې منځنۍ اسیا سره خپله سوداګري او راکړه ورکړه پراخه کړي. که څه هم طالبانو ویلي چې د افغان سوداګرو ستونزې هم پاکستان سره یادې کړي، خو د مجید زابلي د اقتصادي څېړنې او پالیسیو د تحلیل مرکز مشر شعیب رحیم وایي له دغه هیواد سره تر ټولو زیاته مهمه موضوع اوس مهال د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د اموالو پر سر د مذاکراتو ده چې باید حل شوی وای.
دا کراچی په بندر کې زرهاو کانتینرونه تقریبا درې نیمه لسلور زره کانتینرونه د افغان تجارانو ایثار شوې دي او د هر په هر کانتینر باندې تقریبا یو نیم سل الی دوه سو ډالر د ورځې جریمه واردېږي. په دغه مجلس د دې ناستې په ترڅ کې په دغه موضوع باندې بحث شوی دی، خو هغه تجربه چې موږ پاکستان لوري سره لرو کورونا په جریان کې چې دلته وعده او ژمنې کېږي اسانتیاوې رامنځته کولو خبرې کېږي، خو نه یو کانتینر خوشی کې او نه یو روپیه جریمه بخي. نو په ټوله کې کدا کانتینرونه هم نه راخوشی کېږي او بیا جریمه هم نه معاف کېږي، نو څنګه چې کورونا کې ټوله ناستې فرمایشي او نمایشي به اوس هم دغه ناستې به بې فائدې او بې ګټې.
اقتصاد پوهان وایي داسې برېښېده چې تهران ته د ملا برادر له سفر سره به طالبان پر پاکستان سوداګریزه اتکا کمه کړي، خو د تهران له سفر سمدستي وروسته اسلام آباد ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی رسیدل او د پاکستان، ازبکستان او کابل ترمنځ په سوداګریزه لار بحث دا ښیي چې طالبان نه غواړي له دغه هیواد سره د کډوالو پر سر اړیکې خړې پړې کړي. بلخوا د طالبانو حکومت وایي د سالنګونو لاره چې کلونه ویجاړه پرته وه او د عامه ترانسپورت تر څنګ سوداګریزه راشه درشه له ستونزو سره مخ کړې وه، اوس د دغې تونل او شاوخوا لارو د رغبنې چارې نږدې په بشپړېدو دي. طالبانو د دې لارې د رغونې چارې یو افغاني شرکت ته سپارلې او چارې تر شپاړسمې ګالرۍ هم مخته تللې چې 90% بشپړې دي. مسؤولانو د لار د رغونې لپاره له څو میاشتو راهیسې تړلې او له خلکو یې د تګ راتګ د بندولو غوښتنه کړې، خو د شمالي سیمو خلکو د خپلو اړتیاو لپاره د خاواک کوتل سخته لاره په بدیل نیولې چې ګڼ مسافر پکې له ستونزو شکایت کوي او نورو ته د سالنګ تر بیا پرانیستل کېدو پورې له دې لارې د نه استفادې توصیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو په حواله له ایران څخه د هرات او خواف ریل پټلۍ د چارو د بیا ګړندېدو خبرونه هم خپاره شوي دي. طالبان وایي له افغانستان سره د اوسپنې پټلۍ له لارې د هیوادونو د تړلو پروژو ته ژمن دي. او د طالبانو د واک تر چتر لاندې په کابل کې د 34 ولایتونو د 2000 ښځو د لاسي صنایعو خدیجۃ الکبرا نندارتون جوړ شو. دې نندارتون ته په شاوخوا 800 غرفو کې تر ډېره افغاني کالي او یا د ښځو په لاسونو جوړ شوي صنایع وروړل شوي دي. دا مېرمنې که څه هم بازارونه کمرنګ یادوي، خو دا ډول نندارتونونه د ښځو د سوداګرۍ د ودې او د دوی ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلانو ویلي وو چې د یوې تګلارې تر جوړېدو پورې مېرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي یاد نندارتون د دوی په همکارۍ پرانیستل شوی دی. او له افغانستان نه د باندې خبرې دا دي چې د پاکستان حکومت له IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق سره د یو لړ نورو شرایطو په رڼا کې د 200 میلیون ډالر پور سند لاسلیک کړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان د اثارو د مارکیټ پانګونې او کارموندنې برخه کې ورته د اصلاحاتو لپاره نوې وعدې ورکړي دي. خو د پیسو نړیوال صندوق په دې اړه ناسته کې د بودیجې تصویب او تصویب د ګازو، برېښنا او تیلو د بیو کنټرول په اړه هم ستونزې څېړلې او له پاکستان نه یوه بله نوې ژمنه هم اخیستې چې د ټولنیزو خدماتو د ښه کولو تر څنګ به حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره هم اقدامات کوي. که پاکستان دا پیسې ترلاسه کړي نو په وروستیو کې به د IMF لخوا پاکستان ته د ورکول شوي پور اندازه 100 میلیونه کم 2 میلیارده ډالرو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د 3 میلیارده ډالرو غوښتنه کړي او اخیستل شوي پور لا له وړاندې دغه هیواد په اقتصادي بحران کې د کمښت پر ځای ستونزې زیاتې کړي دي. او که څه هم امریکا ته د چین د ولسمشر له سفر سره هم مهاله د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو کې د کنګلونو د ماتېدو ګنګوسې زیاتې وي، خو له دغې شاوخوا یو کال په ځنډ ترسره شوې لیدنې نه وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي په دې اړه یې نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. شی جن پینګ 4 ساعته د امریکا له ولسمشر سره په سان فرانسیسکو کې ملاقات درلوده او دواړو لوریو د مسایلو د حل لپاره په پرانیستو ډیپلوماټیکو چینلونو د پرمختګونو هیله وښوده. خو له دې ناستې وروسته جو بایډن وپوښتل شو چې اوس د چین په ولسمشر او حکومت څه ویل غواړي. بایډن ویلي دي چې شی جن پینګ یو دیکتاتور او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن او د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایډن د جون په میاشت کې ویلو د چین ولسمشر شی جن پینګ یو دیکتاتور دی. او یو ورځ د تیرې اونۍ ټولنیزو شبکو ته سر وخت کار کوو. تیرې اونۍ له ګڼو نیوکو سره یو ویډیو خپره شوه چې په خوست کې له یو عام وګړي څخه د طالبانو ځایي وسلوالو په دینوم د سر ویښتان قیچي کړي چې ګواکې دغه کس د کمپاین ځواکونو غړیتوب درلوده او اوس یې د طالبانو له نوم نه استفاده کړي. د دغه کس کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي او وایي چې زوی عام ولسي وګړی و او په خوست کې د ځوانانو د څڼو پرېښودل یو عام دود دی. وروسته له هغې چې په دې اړه نیوکې زیاتې شوې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې تړاو یې خپل 3 طالب وسلوال نیولي دي. بلخوا په همدې خوست کې یو بل ځوان چې په عربي هیوادونو کې د مزدورۍ تر څنګ ټیک ټاک ویډیوګانې جوړولې خوست پر رسیدو طالبانو بیولې او له ټیک ټاک څخه یې توبه ګار کړه ده.
ول سره مخ مخ شون چې خې کورې ته خال کور ویلې په ټیک ټاک کې چې مختز او کیم ټیم ویډیو مې جوړولې کیم ټیم لایو پلم ما صدا غا متعدې علمونه د مشرور ته وې چې دا غا بات کړ دای زیر بللای او ما دلتا متې نسخات شو کو.
که څه هم دغه هلک په ویډیو کې د طالبانو د رویې ستاینه کوي، خو د جرمي پلټنو څارنوالان وایي که طالبانو له دغسې کسانو سره ښه رویه کولی بیا یې داسې ویډیوګانې نه پرې جوړولې. او د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع د افغانستان د چټکترین موټر جوړونکي محمد رضا احمدي څرګندونې وې چې نوموړي ویلي د قطر د موټرو نړیوال نندارتون ته بیولی موټر ترې د دغه یواد حکومت د ګمرکی حسابونو د تصفیه تر وخته ګراونی ولا او د نندارتون په سالون کې ولاړ دی. نو موړه چې نندارتون ته په خپل مصرف د موټر د بیولو پیسې نه لرلی، خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو خصوصا ټیک ټاک کې پیسې راټولې کړي تر څو موټر ځای ته ورسی. خو اوس وایي چې د قطر د ګمرک لخوا $15,000 باقی شوی او که دا پیسې ورنکړي نو موټر به یې همالته ولاړ وي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو خلکو ویلي رضا احمدي ته خورا زیاتې پیسې ټولې شوې وي او دا یې د ټولو مصارفو لپاره کافي وي. بلخوا ځینو فعالانو د طالبانو حکومت ته ګوته نیولې چې د خپلو تبلیغاتو لپاره یې دغه موټر نه زیاته استفاده وکړه، اوس یې ولې د دغه انجینر هیڅ نوه مالي ملاتړ ونه کړ. او تیره اونۍ د هند، افغانستان، بنګلادیش او حتی پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز هغې ویډیو خورا ستاینې او شور جوړ کړی و چې پکې لیدل کېږي نوموړی په نیمه شپه د هند د سړک د غاړې ویدو بېوزلانو ته د دوی د دیوالي اختر لپاره پټې پیسې ږدي. دا ویډیو د احمد آباد په یوه کوڅه کې د شپې 3 بجې هغه مهال یو ځایي کس کړي او خبره کړې ده چې متوجه شوی و افغان لوبغاړی په پټه یو موټر کې راځي او د ویدو خلکو سر ته پیسې ږدي او هغوی حتی ویښوي هم نه. په دې کار د هند لویو وړو ځوانانو او مشهورو شخصیتونو له افغانستان سره د مینې خبرې کړي او د رحمان الله ګربز په پاڼه یې هغه ته لیکلي له افغانستان راغلي ښکلو افغان لوبغاړو نور د هندیانو د زړونو ګټل بس کړي. او په ادبیاتو کې د غرونو هم ژاړي خبره ډیره منل شوې، خو دا به مو نوي اورېدلي یا کتلي چې پهلوانان هم ژاړي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړی علي رضا اساهي چې په ډیره بېوزلۍ کې د جنوبي کوریا په کوربتوب د اندام د ښکلا نړیوال سیالیو اتلولي خپله کړه، د افغانستان د ملي سرود چې اوس ټپ شوی دی په غږېدلو د خوشحالۍ او حسرت اوښکې توی کړې. د دغه پهلوان زړه خپلې بېوزلۍ هم خوړین کړی و چې 8 کاله یې د اتلولیو د خپلولو لپاره پر ځان خواري وکړه.
له ماشومانو سره مې یو ځای دسترخوان ته نه کینم، دا چې زه د چرګ سینه خورم او هغوی عادي ډوډۍ خوري ډېره راته سخته ده.
دا نړۍ اتل د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. علي رضا صحی د پنجشنبې په ورځ د جنوبي کوریا کې د بدن ښکلا او فټنس د سیالیو په څلورم پړاو کې اتلولي خپله کړه. هغه په پیشکوستان ډله کې په 8 کیلوګرامه وزن کې د سرو زرو میډال وګټه او اتل شو.
حتی یک روز من رفتم تمرین، مادرش میگفت
یو ورځ لاړم د تمرین لپاره، میرمن مې ویل چې د چرګ سینه نه لرو، ومې ویل خدای مهربانه دی. کله چې بیرته راغلم زما د رژیم برخه یې راوړه، ومې ویل چې ولې ما سره ټوکې کوئ، په دې وضعیت کې د ټوکو حوصله نه لرم. ویل یې لږ صبر وکړه. زما دوو ماشومانو ته یې غږ کړ، کیهان او ارمان ته. کیهان او ارمان وویل چې له مور سره مې جنجال مه کوه، مور مې ملامت نه ده، موږ د خپلو پیسو دخل مات کړ او تا ته مو د چرګ سینه واخیسته. ما په دې وضعیت کې اتلولي خپله کړه.
د افغانستان د ملي سرود غږېدو پر مهال د علي رضای احسایي د اوښکو تویولو صحنه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه.
وګیرای من درش هم دردهای پنهانی است.
په ژړا کې مې درد او هم خوشحالي پټه ده، ځکه زه په خپل ځان وتوانېدم چې د افغانستان لوی ټولنې د یو غړي په توګه د افغانستان بیرغ ورپوم او ویاړ راوړم. کله چې ماشوم وم تلویزیون مې ډېر کاته، اتلان به مې کتل چې د هیواد ملي سرود ویل کېږي. ما هم دا هیله درلوده.
50 کلن علي رضا په دغو 14 پړاو نړیوالو سیالیو کې د طلا مډال ترلاسه کړ او د 90 کیلوګرامه وزن په کټګورۍ کې د 8 هیوادونو پهلوانان شاته پرېښودل. او نړۍ له جالبو خبرونو لام خالی نه ده. د اپل کمپنۍ یو پخوانی کارمند چې اوس له هیومن کمپنۍ سره کار کوي، د 2 کاله تحقیق په نتیجه کې یوه داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنباله وسیله جوړه کړې ده چې د ځیرکو ټلیفونونو په نړۍ کې انقلاب را روان کړی. دا وسیله چې AI پن نومیږي، ایله د 2 ګوتو په اندازه لویه ده او په سینه لګول کېږي. د باسواده او بې سواده انسانانو ژوند به بدل کړي. دا وسیله د ټلیفوني اړیکو د نیولو د اسانتیا سربیره د انسان دماغ لولي، هر څه امر چې ورته وکړي هماغه څه درته د لاس په ورغوي ښکاره کوي، د انسانانو په حواسو او د لاس په اشارو کنټرولېږي. ناروغان او ورزشکاران ته د خوړو ارزونه او اټکل کوي او حتی د لاس په ورغوي کې د پرتو شیانو توک او میوې وزن معلوموي. غوړ، ویټامینونه، ګټې هر څه یې اندازه کوي او راپور یې بیرته خپل مالک ته ورکوي چې دغه خواړه به څه ګټه او تاوان ورته ورسي. ای آی پن چې له $600 لومړني قیمتونه زیات ښودل شوي ټوله نړۍ حیرانه کړې ده او ډېر ژر به ورسره له نړۍ د ځیرکو ټلیفونونو لمن ټوله شي. او له دې خو خبر یاست چې نړۍ کې په یو ځای اوسېدونکي لویې کورنۍ د آسیایانو دي. په افغانستان کې هم سترې کورنۍ شته، خو په هند کې یوه کورنۍ داسې ده چې ټول غړي 199 تنه دي او د یو کور په انګړ کې سره اوسي. دا کورنۍ د شمال ختیځ هند په میزورام کې اوسي. د دې کورنۍ مشر زیونا چانا نومېده چې 38 ښځې او ننګورګانې، 9 بچیان او 6 لمسیان ترې پاتې دي. ښاغلی زیونا په 2020 کال د 6 کالو په عمر د شکر ناروغۍ له امله سا ورکړه، خو اوس یې ستره کورنۍ د بکتون غرونو په منځ کې د جوړ کړي کور تر یو بام لاندې اوسي. د زیونا زامنو هم 3 ودونه کړي دي او اوس یې د کورنۍ د غړو شمیر 199 تنه دی. دغه کورنۍ کې چې د ډوډۍ د خوړو وخت شي نو سم مصروف رستوران ښکاري او غړي وایي د زیونا میراث ورپاتې کورنۍ به لا نوره پسې پراخه کړي.